یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم ستړي مشه، زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه غرمنی خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان حکومت د یو شمیر بهرنیو سفارتونو لپاره نوي سفیران او ډیپلوماتان ګمارلي، خو دغه ګمارنې د اجرایه ریاست له مخالفت سره مخ شوي دي. ارګ بیا د دغو ګمارنو ننګه کړې ده. نور مسایل هم لرو. د امریکا سنا جرګه نن د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا بهیر رسمان پیلوي. دا مو مهمه بهرنۍ موضوع ده، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د طالبانو یو ویاند ویلي چې د دوی مرکچیانو پرون ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له قمندان جنرال سکات میلر سره د سولې د موافقې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان جمهور رئیس نن سویس ته روان شو. او په پام کې ده چې د امریکا په سنا کې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د استیزا بهیر نن پیل شي. د وسلوالو طالبانو یو ویاند ویلي چې د دوی مرکچیانو پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له قمندان جنرال سکات میلر سره په کتنه کې د سولې پر موافقه او تر موافقې وروسته پر نورو اقداماتو خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین تیر شپه پر ټویټر ټویټ کړی چې د طالبانو په مرکچی پلاوي کې د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر، شیر محمد عباس تانگزی او مولوی امیر خان متقی حضور درلود. په دغه ټویټ کې لیکل شوی چې دا خبرې به نن هم دوام وکړي. د خلیلزاد دفتر او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت قمندانۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سهیل شاهین د شنبې په ورځ پاکستاني ورځپاڼې ډان ته ویلي وو چې دوی هیله مند دي چې له امریکا سره موافقه به د دغې میاشتې یا د جنوري تر پایه لاسلیک سي. د افغانستان حکومت له موافقې مخکې پر اوربن ټینګار کوي. د افغانستان حکومت ټینګار کړی دی چې له طالبانو سره تر دې مخکې چې مخامخ خبرو ته حاضر سي باید په بشپړ ډول اوربن ټینګ سي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سویس په داووس ښار کې په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره سویس ته روان شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس په سویس کې په دغه نړیواله مجمع کې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو او په افغانستان کې د شوي اقتصادي پرمختګ په اړه خبرې وکړي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن ټویټ کړی چې جمهور رئیس غنی به په دې غونډه کې د ګډون ترڅنګ د یو شمېر هیوادونو له مشرانو او چارواکو سره دوه په دوه ګوري. د افغانستان د سینما یو پیژندل سوی هنرمند جوان شیر حیدری مړ شو. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي حیدری د زړه د حملې له امله مړ شوی دی. هغه 88 کلن و. د دې وزارت ویاند صابر مومند نن د ازادي راډیو ته وویل
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هغه مړینه د هیواد په روان فرهنګي او سینمایي بهیر کې یو لویه ضایع ګڼي. حیدری د دې ترڅنګ چې د افغانستان په سینما کې برخه درلوده، هغه د افغانستان په روان فرهنګي بهیر کې په بیلابیلو برخو کې فعال ونډه درلودله.
جوان شیر حیدری له 1350 هجري لمریز کال راهیسې په افغانستان کې هنري فعالیتونه کول. هغه له څه مودې راهیسې په افغانستان کې د سینماګرانو د ټولنې مشر پاتې سوی و. د امریکا د متحدو ایالاتو په سنا کې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د استیزا بهیر به نن له سره پیل سیم. د ترامپ د استیزا پروسه به په اونۍ کې شپږ ورځې دوام وکړي او سناتوران به یوازې د هر یک شنبې په ورځ رخصتي کوي. د ترامپ مدافع وکیلانو پرون د ډیموکراتانو پر ضد چې غواړي د اوکراین په اړه د جمهور رئیس ترامپ د چلند په خاطر دی محکوم او له دندې لرې کړي مفصله دفاعیه وړاندې کړې ده. د عراق امنیتي چارواکي وایي نن د پلازمینې بغداد د مرکز په امنیتي کمربند کې دننه چې دولتي ودانۍ او نړیوالې موسسې پکې دېره دي درې توغندي لګېدلې دي. د عراق پولیسو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا توغندي بغداد ته نږدې له زعفراني ناحیې څخه توغول شوي وو او د امریکا سفارت ته نږدې لګېدلې دي. او په چین کې د یوې مرموزي تنفسي ناروغۍ له امله څلورم وګړی هم مړ سو. د چین په څو ولایتونو همداراز په تایلند، جاپان او جنوبي کوریا کې ټول 240 تنه تر اوسه په داسې تنفسي ناروغۍ اخته سوي دي چې ډاکټران نه پوهیږي چې علت یې څه دی. د چین روغتیایي چارواکو د جنوري په 10 تایید کړل چې 15 روغتیایي کارکوونکي هم په دې نامعلوم ویروس اخته دي او یو وګړی په دې شک قرنطین سوی چې ویروس یې اخیستی او شایي نورو ته انتقال کړي. د چین په مرکزي ولایت کې تازه پیښه دا ده چې یو 90 کلن سړی مړ سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان سبا ته پر دې مسله بیړنۍ غونډه رابللې ده. استرالیا ویلي چې له چینه ورتلونکي پروازونه او مسافر به تر هر اړخیزه روغتیایي څېړنه تیروي څو د ویروس د خپرېدو مخنیوی وسیم. په امریکا کې د مرضونو د کنټرول او مخنیوي مرکز د جنوري 14 وویل چې د سان فرانسیسکو، لاس انجلس او نیویارک په هوایي ډګرونو کې به د هغو مسافرو خاصه څېړنه کوي چې د چین له مرکزي سیمو مسافرت کوي.
خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه بیا هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ارګ سره لدی چې اجرایی ریاست مخالفت کوي، د ولسمشر اشرف غنی لخوا په بهرنیو چارو وزارت او ډیپلوماټیکو دفترونو کې د ځینو نویو ګمارنو ننګه کوي.
ولسمشر د اساسي قانون نامخې د عزل او د نصب یعنی د ګمارنې او د مامورینو د لری کولو صلاحیت لري.
دا هم اوري چې د کونړ په ناوپاس او ځینو نورو سرحدي سیمو باندې د پاکستان لخوا تازه توغندي وشتل شوی دی او افغان ځواکونو هم جواب ورکړی. په دې اړه به تاسو ته له کونړه تازه جزئیات درکړو. په هلمند کې چې جګړو ځپلی دی، د عوایدو او د مصارفو بیلانس ډیر زیات دی.
300 میلیونه تاسې عواید لري، 8 میلیارده مصرف لري. دا پښتنه وایي د ځان او چې دا 2 میلیارد او 200 میلیون افغانۍ نور د کمزې نه.
د امریکا سنا جرګه نن د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزا بهیر رسما پیلوي. مکمل جزئیات به درته واورو. پروګرام واورې. بیا هم زما صفی ولستان اگزیا او زما د تخنیکی همکار میر احمد صفی سلامونه و منی. وخت په افغانستان کې 12 بجې او ته د خی کې گی رازو. لمړی مطلب ته د افغانستان جمهوری ریاست سره لدی چې د اجرایی ریاست له مخالفت سره هم مخ شوی دی. د ولسمشر غنی لخوا په بهرنیو چارو وزارت او ځینو ډیپلوماټیکو دفترونو کې تازه ګمارنې له تازه ګمارنو ننګه کوي او ملاتړی کوي. ارګ د اساسي قانون لمخې د دولتي مامورینو ګمارنه او ګوښه کول د ولسمشر واګنی خو اجرایی ریاست وایي خپل سری کړنې به د افغانستان سیاسي ثبات ته زیان ورسوي. امید ظهیر مال په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او همداشه به د کابل سټوډیو راپور راکوي.
په بهرنیو چارو وزارت کې نوی ګمارنې او په حکومت کې د نن یې پاړه اختلافات. تازه د افغانستان حکومت په یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې نوي سفیران او په یو شمیر سیاسي پوسټونو نوي ډیپلوماټان ګمارلي دي. د هغه نوملړ لمخې چې د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر ازادي راډیو ته تایید کړی دی، د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار سلیمان کاکړ، د هند په حیدرآباد ښار کې د جنرال قونسل په توګه، د هرات پخوانی والي محمد آصف رحیمی په هالند کې د افغانستان د سفیر په توګه، مختار الله مختار چې د ولسمشر غنی سیکرټر و په کاناډا کې د مستشار وزیر په توګه، مسعود عزیزي چې له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ معین پاتې شوی په دوبۍ کې د جنرال قونسل په توګه، او همایون عزیزي چې له دې وړاندې په هالند کې د افغانستان سفیر و په فرانسه کې د سفیر په توګه ګمارل شوی دی. که څه هم عبدالهادي نجرابی په امریکا کې د افغانستان د سفیر د مرستیال، صفت رحیمی د المان په منشان کې د جنرال قونسل، ظاهر اخبار په تاجکستان کې د افغانستان سفیر، او سهیل هدایت ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مستشار په توګه دنده پیل کړي، خو د بهرنیو چارو وزارت بیا د دې څلور کسانو په اړه وایي دا ګمارنې نوې نه دي. د افغانستان په بهرنیو سیاسي استازولیو کې دا بدلونونه داسې مهال راځي چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا په دې اداره کې د اصلاحاتو په نوم لړۍ پیل شوې ده، خو د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست له دې ګمارنو خوښ نه دی او ورسره مخالفت ښیي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون د وزیرانو شورا په غونډه کې نوې ګمارنې د ارګ ذوق وباله او تر خواهی خبرداری ورکړ چې دا شان یو اړخیزه کارونه به د افغانستان سیاسي بېثباتي رامنځته کړي. ښاغلی عبدالله وویل د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستۍ پایلې تر اعلان پورې به د ملي یووالي حکومت دوام کوي او هغه هوکړلیک هم باید په پام کې ونیول شي چې له مخې یې دا حکومت جوړ شوی. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د سه شنبې په ورځ د دغو تازه ګمارنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې حکله مونږ سره مشوره نه دي شوی. بهرنیو چارو وزارت په وروستۍ ګمارل کې که داسې یک جانبه تصمیمونه ادامه ورکوي که داسې خسر کارونه وشي د ملي یووالي حکومت کې دا واضح خبره ده چې د افغانستان راتلونکي د ثبات خطر سره مخامخ کیږي.
خو ولسمشری ماڼۍ بیا د اجرایه ریاست په ځواب کې وایي قانون ولسمشر ته د دولتي مامورینو د ګمارنې او ګوښه کولو صلاحیت ورکړی. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال د واخان میناپال ازادي راډیو ته وویل ولسمشر باید د خپل واک تر ختمه پورې له دې حق څخه برخمن وي.
ولسمشر د اساسي قانون له مخې د عزل او د نصب یا د ګمارنې او د مامورینو د لرې کولو صلاحیت لري. دا صلاحیت له ولسمشر سره خوندي دی. دا صلاحیت تر هغه وخته پورې ورسره خوندي دی او له دې واک څخه تر هغه وخته پورې استفاده کوي تر څو پورې شي بل رئیس جمهور راځي او لوړه کوي.
له دې وړاندې هم د ولسمشر لخوا د یو شمېر چارواکو د ګمارنې او یا هم ګوښه کولو سره اجرایي ریاست ورته مخالفت ښودلی و. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشرۍ ماڼۍ تېره اونۍ د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي معین خوشحال سعادت له دندې ګوښه او پر ځای جنرال عبدالصبور قانی وګمارل. دغه بدلون په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پراخ برګونونه له ځان سره درلودل. په یوه تازه اقدام کې بیا ولسمشر غنی خان محمد تکل د اوبو او برېښنا وزارت د سرپرست په توګه ګمارلی دی. بلستان اګزیسه
مننه امید ظهیر ملو له کابل له موږ سره خبرې کولې. د جمهور رئیس لخوا د تازه ګمارونو په اړه باندې د اجرایه ریاست د مخالفت جزئیات موږ ته راوړول. همدا چې ارګ بیا د دغو ګمارونو ننګه هم کړې ده. د ولسي جرګې غړي وایي د بهرنیو چارو وزارت نوې ګمارنې باید وضع شوي معیارونو ته په پام وشي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس هلمند ازادي راډیو سره مرکه کې وویل بهرنیو چارو وزارت له دوی سره د ګمارنو په اړه جوړه کړې طرحه شریکه کړې ده. له ښاغلي هلمند سره ظهیر مل مرکه کړې او په پیل کې پوښتلي چې د دې طرحې له مخې د اصلاحاتو تعریف څه شی ده.
د اصلاحاتو تعریف وړ کسان او ځایو کې ګمارنه دا چې تاسو په جریان کې یاست او په دا پوهیږئ چې یوازینی دستګاه چې زموږ افکار زموږ پالیسۍ او زموږ پلانلاره نړۍ ته معرفي کوي یعنې د 15 میلیونو خلکو پلانلاره نړۍ ته معرفي کوي وزارت خارجه ده. نو تاسو په جریان کې یاست چې وزارت خارجه یو فرکسیون وو. دا نه وایم چې یا به ولسمشری زمانۍ ملامتوي یا وزارت خارجه، اما اوس وخت کې دوی کله چې اصلاحات کوي یو میکانیزم لري. میکانیزم په دا معنا چې هلته ریکوایرمنټ او شرایط ښودل شوي دي چې زموږ یو ډیپلومات باید په کومو شرایطو برابر وي او څه باید وکولی شي. په افرادو بحث نه کوو، په عموم کې زه بحث کوم. هغه دا چې اوس په یو میکانیزم یو اصلاحاتي طرحه یې جوړه کړې ده چې څوک کولی شي ډیپلومات اوسېږي، څوک کولی شي کومه دنده په کومو شرایطو ترسره کړي.
اوس انجنیر صاحب هلمند، دغه ګمارنې چې تازه شوي دي، فکر کوئ چې هغه تعریف چې تاسو وکړئ یا هغه ډول چې اصلاحات دي د همدې پر پرنسپ باندې او دې ته په کتو باندې شوي؟
دلته په افغانستان کې کچېر کې مونږ مطلقې خبرې کوو، زه فکر کوم چې زه به غلط وم، اما په نسبي توګه اوس یو څه وخت مثبت راغلی دی.
یو پوښتنه هم دا ده چې اوس د دې ګمارونو په اړه باندې د حکومت دننه هم اختلافات شته دی. حکومت ارګ ماڼۍ چې دا هغه له دې پریکړو هرکلی کوي چې د ولسمشر واک دی، خو اجرایه ریاست وایي دا خپل سری دی او سیاسي ثبات له منځه وړي. دغه ډول ټکر بیا دغه ډول ګمارنې تر پوښتنې لاندې نه راولي؟
دلته ټکر یا اختلاف د نظر یو رول ګرځېدلی دی. یعنې تاسو پوهیږئ چې دا 15 کالونه د سیاسي ټکرونو یا د خپل منځي اختلافاتو له کبله ټول تاوان ولس ورکړی دی.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس انجینر هلمند د ازادي راډیو سره خبرې کولې. د بهرنیو چارو وزارت د نوي ګمارنو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه له ناجی صافی اورو.
ټاکل شوی چې د ټاپي پروژې عملي چارې د 2020 میلادي کال په لومړیو میاشتو کې له هرات ولایت څخه پیل شي. د افغانستان د مالیې وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټاپي پروژې د ځمکو د استملاک قانون مسوده هم چمتو شوې ده.
د دغه پروژې عملي فزیکي کار به د هرات لخوانه انشاءالله د 2020 کال په پایلو کې او یا په آخري ربع کې پیل شي. او دا د افغانستان لپاره ډیر مهمه خبر دی. نو د افغانستان دولت هم خپل چنتواله نیسي چې څنګه خپل دننه هغه کارونه چې د دوی مربوط کیږي هغه خلاص کړي.
له بلې خوا د مالی وزارت سرپرست محمد همایون قیومی د ټاپي ګازو نلیکي پروژې له اجرایوي رئیس محمد مراد امانوف سره په کتنه کې ویلي چې د ځمکو استملاک مدیریت د قانون مسوده چمتو شوې او عدلي وزارت ته لیږل شوې ده چې ژر تر ژره د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کړي. همداشان دواړو لوریو ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت دی مخکې له مخکې د ټاپي پروژې له ګازو څخه د ګټې اخیستنې منظم پلانونه او کړنلارې چمتو کړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د ګازو نلیکه په ټوله کې 1814 کیلومتره ده چې 814 کیلومتره یې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي سر لدی اونۍ د ګازو په بیو کې د پام وړ کموالی راغلی. د دې خونې بیان جناقا نوید وویل چې اوس مهال په عمده ډول د یو کیلو ګازو بیه په 250 او په پرچون ډول بیا د یو کیلو ګازو بیه 80 افغانیو ته رسیدلې ده او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 8 پوله، یو روپی یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 50 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپی 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 340 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا سنا جرګه نن د ولسم شر دانالد ترامپ د استیضاح بهیر رسمان پیلوي. سنا جرګه به په اونۍ کې شپږ ورځې د هغه د محاکمې بهیر مخته وړي. د دغې محاکمې مشري به د امریکا قاضي القضات جان رابرټس کوي او د سنا غړي به د منصفه هیئت په توګه او همدارنګه د استازو جرګې یو پلاوی به هم د ترامپ د مجرم پیژندلو لپاره د څارنوالانو په توګه رول لوبوي. دغه مسله نوري اس نوري تعقیب کړي. همداسې بر سره په سټوډیو کې ده. نوري صاحب، ولسم شر ترامپ مشخصا په کوم موارد تورنده؟
بلې سنځه صاحب، استازو جرګې نوموړی له وخت څخه په ناوړه استفاده او د کانګرس په مخ کې د خنډونو په ایجادولو تورن کړی دی. په دغه جرګه کې دیموکراتانو چې اکثریت دی وایي ترامپ له اوکراین سره نږدې 400 میلیون ډالر پوځي مرسته ځنډولې او د دې هیواد نوی ولسمشر چې هغه وخت ورسره کتلی و ولادیمیر زیلنسکي ته سپینې ماڼۍ ته د دې لپاره بلنه ورکړې وه چې کیف د پخواني مرستیال ولسمشر او د 2020 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د دیموکراتانو لخوا د احتمالي کاندید چې له ده سره به سیالي کوي جو بایدن او د هغه د زوی هنټر په اړه چې په اوکراین کې سوداګریزې چارې مخته وړي وي تحقیقات وکړي. د ولسمشر دغه اقدام داسې انګیرل شوی و چې ګواکې هغه غوښتل په دې اړه له ترلاسه شوو معلوماتو څخه په انتخاباتي کمپاین کې کار واخلي. انتخابات چې د امریکا په مخ کې دي 2020 په دې کال په وروستیو کې ترامپ دغه راز غوښتل چې اوکراین په دې اړه چې دا روسیا نه و بلکې اوکراین و چې د 2014 کال د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې و هم څېړنه وکړي. البته د امریکا استازو د امریکا استخباراتي ادارو له مخکې روسیا د امریکا په انتخاباتو کې په مداخلې تورنه کړې وه. په استازو جرګې کې دیموکراتانو دغه راز ترامپ تورن کړی دی چې د دې جرګې لخوا د استناف په بهیر کې ډېر مهم شاهدان نه دي پرېښي چې دې جرګې ته ورشي.
مننه. آیا ترامپ استیضاح شوی؟
بله، لکه څنګه چې مو وویل استازو جرګې د هغه د استیضاح بهیر د تیر کال په وروستیو کې پیل کړی او د یوې لایحې په تصویبولو سره دغه بهیر ته رسمیت ورکړ. په دې معنا چې استازو جرګې په اکثریت سره پریکړه وکړه چې ترامپ د استیضاح شي او دغه پروسه یې رسما سنا جرګې ته راجع کړه، ځکه چې په خپله استازو جرګې د ولسمشر د محاکمه کولو صلاحیت نه لري. دا استازو جرګه ده چې دغه کار باید مخته یوسي. هغه لایحه چې
سنا جرګې
جرګه
او اسنه جرګه بخنه وړم هغه لای چې د دسمبر په 13 نه د تیر کال په 13 د دسمبر په 13 تصویب شو د دوه تورونو دوه موارد پکې شامل ول قدرت نه وړه استفاده او د کانګرس په مخ کې د خندونو ایجادول چې دواړو تورونو ته د دې جرګې اکثریت غړو مثبت ځواب ورکړ.
مننه. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ محاکمه به اوس په څه ډول مخته وړل کیږي؟
نن د واشنگتن ډي سي په وخت په یو بجه په سیمه ایز وخت سنا جرګه د ترامپ د محاکمې بهیر رسمن پیلوي. دا جرګه به په اونۍ کې شپږ ورځې دغه بهیر مخته وړي. یوازې د یکشنبې په ورځو به کار نه کوي. د دغې محاکمې مشري به د امریکا قاضي القضات جان رابرټس کوي او د سنا ټول سل غړي به د منصفه حیات په توګه او د استازو جرګې یو کسیز منتخب پلاوی به هم د ترامپ د مجرم پیژندلو لپاره د څارنوالانو په توګه رول لوبوي. ترامپ او مدافع وکیلان هم په دې د محکمې په جریان کې د لګول شو تورونو د ردولو لپاره خپل دفاعي وړاندې کوي.
مننه. وروسته پوښتنه دا چې آیا له دې مخکې هم د سنا جرګې لخوا د کوم ولسمشر د استیزا محاکمه مخته وړل شوې که څنګه؟
سنا جرګه کې مخکې درې پخواني ولسمشران محاکمه شوي وو. لومړنی ډیموکرات ولسمشر اندریو جانسن و چې سنا جرګې د هغې محاکمه مخته یوړله خو هغه تبرعت ورکړل شو. دغه راز دوهم ولسمشر بل کلینټن و چې د 1990 لسیزې په لومړی کې سنا جرګې محاکمه کې خو په سنا جرګه کې بیا هم بل کلینټن ته برات ورکړل شو. البته له دې مخکې هم د امریکا بل ولسمشر ریچارډ نیکسن هم په پام کې و چې د سنا جرګې محاکمه کړي خو مخکې له دې چې دغه پروسه د سنا جرګې ته وړاندې شي هغه له خپلې دندې استعفا ورکړه.
ډیره مننه کوم نوریاس نوریو د امریکا د سنا جرګې لخوا نن د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزا د بهیر د رسمي پیلېدو په اړه له موږ سره مکمل جزئیات شریک کړل.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
لکه څنګه چې د پروګرام په پیل کې واورېدل په کونړ سرحدي سیمو باندې د پاکستان له لوري په دې وروستیو څو څلیرویشتو ساعتونو کې لږ تر لږه د لسګونه توغندیو د راتلو راپورونه خبریږي. افغان چارواکو هم ویلي دي چې دوی به د خپلې خاورې دفاع کوي. ورځو کونړ ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري دغه موضوع تعقیب کړي. انوري صاحب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. دا مرکه به لنډه کړو. دا راته ووایي چې په کونړ کومو کومو سیمو باندې دغه راکټ لګېدلی؟
نن هم سب 13 ورځ تقریبا یو بجو چې پاکستان په سرکانو ولسوالۍ د نواپاک سیمه کې د سرکانو ولسوالۍ په شیر سیمه باندې د لوکي په نوم ډکه ولې هوا نور کې دلته د دې وروندو کې
دا زایته ملک ته زایت ملک تغیر ورکه چراغ مسام راشه
اوس وخت څنګه
او سید چراغ مجال رانه شي مهرباني او مهرباني
او ولې 13 ورځ مخین یو بجه خو پاکستان فوز کونر سمول سواره الوی سیمی چې دی نو پاس شو نو شو دا زینو کې د افغان استیز او کوشنبانی بریدونه پیل کړل. تقریبا شید 201 حدود دوهم افته کمانډان جنرال میرویس صافی په خلک کې د 200 نه زیات د توپونو د هوانونو ګولې را وشتلې دي. راته چې هغه پوند کې سرحدي پولیس زمونږ د افغان سرحدي پولیس پېښوي تر ماخام تقریبا 4 بجو پورې د درنو افلوټ دغه دوام درلود. روس د شپې تر سهار پورې وړې دي په یو بل باندې کړلې او جګړه به روسه پوری او بیګال پجی شوخوا کې نوې تازه د افغان ځواکونه نوښته ریدلې دي بیا د نخته راپور نه دره رسیدلې.
مننه کوم روح لانوري او وی ویل چې د کناډ په سرکانو ولسوالۍ کې په نواپاس او جنو نورو سیمو باندې پرون تر 200 زیات هوانونه لګیدلې او افغان پوځیان هم تازه الته رسیدلې دي، خو اوس کومه خبره نشته.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د نام نوې لعمل د هلمند اواید 800 میلیون افغانۍ ته راکته شوې دي. د هلمند چارواکي وایي په هلمند کې مصارف تر 8 میلیارد زیات دي او ډیر زیات بیلانس موجود دی. تفصیل د الیاس دای پر راپور کې
د هیواد د لسمی برخې په مساحت د ولوی ولایت څخه راټولېدونکي اواید تر 800 میلیون افغانۍ نه زیاتېږي. د هلمند چارواکي وایي په حکومت کې دننه او نږدې کسان مالیه نه ورکوي او هر ورځ دوی ته مراجعه کوي چې د مالیاتو څخه معافیت واخلي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي که څه هم د دوی ډیر پیسې او کلنی بوریجه پر جګړه مصرفیږي، خو هر کال 8 میلیارد افغانیو ته په داسې حال کې اړتیا لري چې په ټول توان او طاقت د مالیاتو له درکه عواید 800 میلیون افغانۍ ته نشي رسولی.
منګه سکه 800 میلیون افغانۍ په ډیرو مختلفو تکلیفو ترلاسه کړ، خو 8 میلیارد مصرف لرو په هلمند کې. اوس ما څه وکړي چې 800 میلیون تاسې عواید لري، 8 میلیارد مصرف لري. دا پښتنه وایي د ځان او چې دا د 1 میلیارد او 200 میلیون افغانۍ نور د کم شي نشي. د جرب په سر پاندو سبانی خپل د طالبانو را شو هم خدای ته هم رسول ته هم د وطن ته هم د خپل خاورې ته غاړه خلاص کو ورکو د مالیا ورکو باور کوي چې موږ بر علاوه دی چې د هلمند ټول مشکلات رفع کولای شو نور ولایت سره کومک کولای شو.
چارواکي په داسې حال کې د مالیاتو له ادرسه د عوایدو د کموالي خبر ورکوي چې نږدې 90 سلنه هلمند د دولت ته وسلوالو مخالفینو په لاس کې دی او هر ډول مالیه هم هغوی ټولوي. د مرکز څخه د هلمند ادارېت په داسې حال کې د مالیاتو څخه د لوی شمېر عوایدو هدف ورکول کېږي چې د دې ولایت د 14 ولسوالیو څخه حکومت کولای سي یوازې د لشکرګاه ښار او ګرشک ولسوالیو څخه مالیه ټوله کړي. خلک هم دغه مسلې پوزې ته راوستې دي. دوی پر حکومت تور پورې کوي چې د خپلو عوایدو د زیاتوالي په خاطر د سکوت ولسوالیو د خلکو مالیه هم له دوی څخه اخلي.
دغه یو دوکان یوه څه درې زره مالیات ورته ولاړدي. مستفیات په کال کې درې لیاره مستفیات ورته ولاړدي. بدبخت ولس یې تر دغه وزته تای ورته ولس ووتی. یا په دې پارچه کوټه جوړ کړي، په پارچه کې ځینې اخیه، بیا په ګمرک کې ځینې اخیه، بیا د شمالي په کوبل ځینې اخیه. یو مالیه نه ده، شل مالیه دي. تاسو پښتنه وکړه په شال
کې ورته ګور دلته بشار کې څومره کسانو سيزي پولیس والی کې داسې ولسوالۍ ست چې لا شار ځینې جوړیږي. نو ټول پوکاس یوازې پر شار سوي دي، پر لشکرګاه شار او په ګریش نور د کوم ځای د دوی نه سره ټولول او هغه د دوی تر ولکې لاندې نه دي. په خلکو زور هم نرس.
هلمند چې د نورو هیوادونو سره ګمرک او راکړور کړنه لري، ډیر مالیات د کرهنې او مالداری ترڅنګ د سوداګرو، دکاندارانو او مامورینو د ماشینو څخه دي. د هلمند مستوفی وایي د پولیسو ترڅنګ د ولایت د ادارې په مرسته توانېدلې دي چې د ولایت د مرکز څخه د ورکول سوي اهداف عوایدو اندازه بشپړه کړي. میرویس مرزایی ازادي راډیو ټول که څوم په فشاري ډیر وخو د عوایدو اندازې تر تیر کال ډیر نسوه.
د مخکنی کال سره چې پارتله کو تقریبا تفاوت چراغله و، یعنی ډیر اومده تفاوت نه و. موږ تقریبا د حدود 2% افزودی درلود او پلان ته سره نږدې شولو، یعنی پلان تکمیل نشو خو یو څه کمبوتات پکې راغی او 3% نو سکالی. اما ډیر باقیات هم وصول کړو، ډیر عواید هم وصول کړو. په شپږ میاشتې اول کال کې موږ تقریبا 300 میلیونه ټول کړی و، په دویم شپږ میاشت چې یعنی ښه مدیریت وشو، ښه همکاري د ولایت وشو، د قمانداني امنیه وشو او د خلکو همکاري و او څه معافیتونه پکې راغی د جرایمو، دا شان تقریبا 1500 میلیونه عواید موږ په شپږ میاشت دویم د کال کې سره راټول کړو.
و سوال دا دی چې څنګه کېدای سي حکومت تر خپل ولکې لاندې سیمو ورهاخوا د ټول هلمند څخه مالیات راټول او عواید لوړ بوزي. په لشکرګاه کې د بست خصوصي پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد اسدالله اندیال وایي لومړی باید د هغه کسانو په ضد جدي برخورد وسي چې د مالیاتو د ورکړې څخه د معافیت کوشش کوي او بل د مرکز لخوا د ورکول سوی ټارګټ د پوره کولو په موخه نه د سیستم له مخې مالیات راټول سي.
د دې هر قدم هر نقطه باید په پوره سنجش او په پوره فکر باندې ترڅو د یوې خوا په خلکو په کاروبارونو او په خصوصي سکتور باندې ونه غمیږي او له بلې خوا څخه بیا دولت وکولای سي چې تر یو حده پورې د خپل مصارف په دغه مالیه باندې پوره کړي، یعنی تر یو حده پورې ځان خود کې پاکي. خو که دولت اوس هم په تدریجي ډول د اوږد مهال لپاره داسې یو پلان جوړ کړي چې په راتلونکو څو کلونو کې په قرار قرار خپل مصارف د خپلو داخلي عوایدو یعنی د مالیه د لارې پوره کړي، دا به ډېر شي. ولې لکه مخکې چې مې یادوري وکړه، دوه اساسي ټکي دي چې دې ته باید حتماً توجه وسي. یو د حکومت په دستګاه کې د مالیاتي سیستمونو د اپلای کولو او د مالیه د راټولولو لپاره شفافیت، او دوم د متزایدو او مترقي مالیاتو د حجم زیاتوالی چې دا کار باید په پوره فکر او په پوره سنجش سره وسي.
په هلمند کې د مالیاتو څخه د کم عوایدو خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کرکلي او نورو نشي توکو او موادو د پروسس له ادرسه هر کال